السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری آژانس ویلي چې د امنیت شورا 15 غړو تېره شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن په خپله ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فایق د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر د مرستیال مارکس پوتزل وروستۍ څرګندونې وغندلې. د یوناما مرستیال ښاغلي پوتزل له یوې جرمنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې لویدیځ هیوادونه دې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. ښاغلي فایق وویل هیله من دی چې دا خبرې د ملګرو ملتونو د رسمي دریځ استازیتوب ونه کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. مالیزیا هیله من دی چې طالبان له پوهنتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بدله کړي. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نور الدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ته په یو استولي لیک کې لیکلي دا پریکړه بیرته بدله کړي. د مالیزیا د لوړو زده کړو وزیر دا لیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلی دی. په دې لیک کې مالیزیا د خپل هیواد د ښځینه محصلینو تجربه هم له طالبانو سره شریکه کړې چې په پوهنتونونو کې یې څومره درناوی کیږي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ پرون په اوکراین کې د روسیې د غیر معجب برید په ترڅ کې د وژل شوو ملکي اوکراینیانو شمیرې شریکې کړې. دا سازمان وایي چې د سږ کال د فبروري له 24مې راوروسته 6,804 ملکي اوکراینیان وژل شوي او نږدې 11,000 نور ټپیان شوي دي. خو دا کمشنري ټینګار کوي چې ښایي د وژل شوو شمیر تر دې زیات وي، ځکه چې له ځینو سیمو څخه د سختو جګړو له کبله د معلوماتو ترلاسه کول ګران وي. او تجارتي شرکتونو د چین د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د قرنطین محدودیتونه یې لری کړی دي او بهرنیو ته اجازه ورکوي چې د هیواد ته سفر وکړي. تجارتي شرکتونو دا پریکړه د تجارتي فعالیتونو د بیا غوړېدو لپاره مهمه بللې ده. چین پرون اعلان وکړ چې بهرنیان کولی شي چې د جنوري له 8مې وروسته د هیواد ته سفر وکړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو پریکړې لغوه کړي. د طالبانو له دغو اقداماتو وروسته یو شمیر خیریه موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د چارو کتونکو دې کار اندېښمن کړي.
طالبان حکومت هم نیست که ولی چه همه خدمات بلانده که در با پا یقینی در ولی افغانستان در آم و گلی لپاره ستونزمن دی.
یو شمیر کورانه وای مجبور دی چه در لونو در تحصیل لپاره لحیواده او وزی.
ما دو دختر زد ولونی لرم، نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هر ورځ وضعیت خرابیږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول.
د نیویارک په یوه څنډه کې واورې او سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ، کندهار ته مو بیایو. هلته بڼوال له کرنیزو ناروغیو سر ټکوي.
دا سپیر غوښې او دا نور مرضونه چې دي هر کال دغه زموږ انګورې مرسته کوي. د واپاسي موږ نسو کولی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری آژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو تېره شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. بلورتا د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن پر خپله ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړي دي. ګوترش ویلي د ښځو او نجونو د ګوښي یا غلي کولو اقدامات د یو لوی رنځ او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لوی ماتې لامل کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د طالبانو پر چارواکو غږ کړی چې ژر تر ژره پر افغان ښځو او نجونو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. ولکر ترک په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممانعت پریکړه د افغانستان او حتی د افغانستان د ګاونډیو لپاره خطرناک بللې. د ښاغلي ترک د دې څرګندولو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د مشر ولکر ترک بیان پرون په جنوا کې خپور شو. ښاغلي ترک په دې بیان کې ویلي دي چې هیڅ هیواد نشي کولای چې په اجتماعي او اقتصادي ډګرونو کې پرمختګ وکړي او خپل نیمایي خلک له پامه وغورځوي. په دې بیان کې راغلي دي چې په ښځو او نجونو باندې دا بې بنسټه محدودیتونه به یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. په بیان کې د ښاغلي ترک په وینا دا خبر هم راغلی ده چې دی ټولو افغانانو ته اندېښمن دی، خو دا ویره هم شته چې دا مسله به د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا هم ستونزې پیدا کړي. د طالبانو چارواکو د شنبې پورس په کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې شزل کار کول منه کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیر او نیسې شنبې پانتونونو ته د نجونو تک تر ثانی امر پورې بند کړ، چې د دې په غبرګون کې په همغه ورځ د ننګرهار د طب پوهنځي نارینه او ښځینه محصلینو مظاهره وکړه او دا شعار یې بدرګه کړ چې تعلیم دې د ټولو لپاره وي. دا مظاهره بیا په کابل، هرات، کندهار او یو شمېر نورو ښارونو کې هم وشوه. په نړیواله کچه د امریکا له متحده ایالاتونو نیولې تر اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو تر سرمنشي او یو شمېر اسلامي هیوادونو د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، د طالبانو دا پریکړه وغندله او له طالبانو یې وغوښتل چې سمدستي خپله پریکړه بدله کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري مشر وای د طالبانو له لوري به دا وروستی فرمان چې میرمنې د غیر دولتي مؤسسو کې کار نه کوي د افغانستان د ښځو او ټولو افغانانو لپاره ناوړه نتیجې ولري. نوموړي زیاته کړه چې د غیر دولتي مؤسسو لپاره له کار څخه د ښځو ممانعت دوی او د دوی کورنۍ له عایده بې برخې کوي او له دې به یې راوګرځوي چې د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې مجبور افغانان به چې د دې مؤسسو پر خدماتو تکیه کوي لمراستو بی برخې کړي. ترک وایي ښځې او نجونې له خپل ذاتي حق څخه څوک نشي محرومولی. د طالبانو د هڅې چې دوی غلي کړي او له ټولنې څخه یې تری تم کړي نشي بریالی کېدی. د ده په وینا دا بندیزونه یوازې ټولو افغانانو ته زیان اړوي، د دوی ستونزې پسې زیاتوي او د دوی د هیواد د پرمختګ مخه نیسي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د مشر ولکر ترک څرګندونې د طالبانو له لوري له موسسو څخه د میرمنو د کار د ممانعت په ارتباط اورېدې. د دې بندیز په اړه د ازادي رادیو دوه تنو اورېدونکو هم څرګندونې کړې.
اکثره نجونې او ښځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنی ګټیالې وي. نو په دې توګه کچېرې دوی په کورونو باندې کېنول شي، لدندو منسي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل شي چې اوس مهال ډېر زیات لمړنۍ خوراکي مواد ته اړتیا لري. یعنی د دوی وجود ته چې د پخوا په پرتله څومره واد دوه برابر بنور هم زیات شي.
کومه تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېر زیات موسسې کار کوي او هغه کې خویندې زمونږ کار کوي. هغه خویندې په اوسني وخت په اوسني شرایط کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زموږ د خویندې پر غاړه چې مونږ تاسو ضرب کو په ضرب 2000 کو زنانه زموږ خورګانی په کار کې مو شو کې د څه فکر وکړ چې 1000 نفر په 1000 کورنۍ په دې نفقه برابر وره کوس را شو د اقتصادي ستونزو د غوړ مخ کې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. او د څه فکر کې چې 90% ته دغه نشمره چې شو لوړه شو ده، نو دا به د افغانستان په ټولنه، په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته ویسي.
د ازادي رادیو د دوه اوریدونکو نظرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ولکر ترک وایي چې د طالبانو د امر چې خزینه کارکونکو د په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي افغانستان ته ډیر سخت اقتصادي زیان اړوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو مخکنی استاد نصر الله ستانگزي څخه به واورو چې د ښاغلي ترک له دې اټکل سره هم نظر دی که څنګه.
کچېرې ملګری ملتونه د خپل پالیسیو په رڼا کې یا په مجموع کې نور نړیوال سازمانونه چې د جندر یا د جنسیت مسله د خپلو کارکوونکو په ارتباط نیسي او همدارنګه د ځینو برخو یا سکتورونو کارونه یوازې زنانه یي که احیانا نړیوال سازمانونه دغه اصول ټینګ ونیسي او د هغې له مخې خپل بشري کومکونه په افغانستان باندې ودروي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د نړۍ د ډیرو فقیرو هیوادو په نوملړ کې راځي. په یقیني ډول چې خپله د طالبانو حکومت هم نشي کولی چې عامه خدمات وړاندې کړي، دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن وي.
یوه خو عمومي خبره ده چې که چېرته دوی بیخي کارونه ودروي دا ستونزې به رامنځته کړي. بل لور ته په زرګونو افغان میرمنې هم له کاره محرومه کیږي. د دوی محرومیت له کاره څرنګه په اقتصاد کې ونډه لري، نقش لري؟
ما په یو راپورت کې څو ورځې مخکې ولوستل چې یوازې په سلیب کې د 2000 تنو په شاوخواو کې میرمنې په کار بوختې دي. نو دا څنګه نور محاسباته مو سره حساب کړو، دا به په زرګونو شي. نو په زرګونو کورنۍ چې میرمنو لخوا تامینېږي په دقیق ډول په عمومي اقتصاد باندې او د کورنۍ په اقتصاد باندې به ناوړه تاثیرات ولري. بلې،
نړیوال د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره بشري کومکونه کوي، کله شل میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي، کله حتی 40 میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي. که چیرته دا بشري مرستې په افغانانو باندې بندې شي، د افغانۍ په څه حال وي؟
دقیقا د تیر کال د اگست کې مرستې بیا تر ننه پورې د بشري مرستو په نامه چې یو لړۍ په افغانستان کې روانه ده او د 2 میلیارد ډالر په شاوخوا کې ویل کېږي تر اوسه پورې مرسته شوې ده. که چیرې دا ودرېږي، په یقیني ډول د افغانیو ارزښت به په بازار کې په شدت سره راولویږي او دا به په نرخونو باندې بد تاثیرات ولري او په نهایت کې به په عمومي ژوند باندې خپل ناوړې اغېزې وشیندي.
که بیرته د میرمنو د بندیز مسلې ته راشم، له کاره د میرمنو د راګرځولو مسله چې اوس طالبانو یې امر کړی دی، حل لاره تاسو ته څه ښکاري؟
زه فکر کوم یوازینی د حل لاره به دا وي چې طالبان دا خپل تصامیم چې په دې وروستیو کې د ښځو د زده کړې او همدارنګه د کار نه کولو په ارتباط صادر کړي، دا بیرته واخلي او عادي بهیر ته راوګرځوي او په دې ارتباط باید نور کوچني ګامونه هم پورته کړي.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی و چې د ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادۍ رادیو په 12,000 اویا 12,000 یو سلو 40 15,000 شپږ سوه 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ وایي پریکړه کړي د لونو د ښې راتلونکي په هدف ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي.
په افغانستان کې د نجونو پر تحصیل له بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ د خپلو لونو د ښې راتلونکي په هدف د کډوالۍ تکل کړي. دغه کورنۍ وایي نه غواړي پر لونو یې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ ترخې تجربې تکرار شي. د کابل یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل غواړي د خپلې کورنۍ د دریو غړو سره یو ځای ایران ته ولاړ شي تر څو یې لونې زده کړې وکړي. دی وایي دوه لونې لري چې یوې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي او بلې د لومړي ټولګي زده کوونکي ده.
زه دوه لوڼې لرم، نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هره ورځ وضعیت خرابېږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول. په بل هیواد کې ښایي زه کار وکړم او لوڼې مې زده کړې وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي.
دی وایي د نجونو په زده کړو او تحصیل د بندیز د پای ته رسیدو هیڅ هیله ورته نه ده پاتې.
زه د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ تجربه لرم. ټولې خویندې مې او زموږ د کورنۍ نورې نجونې بې سواده پاتې شوې. ډېرې له خپلو حقونو بې برخې شوې. څه وکړو، مجبور یو. د کور هر څه مو چې لرل ومو پلورل. هیڅوک نه غواړي چې کډوال شي.
په ورته وخت کې د هرات ولایت اوسیدونکی نیک محمد وایي غواړي د خپلو دریو خویندو او مور سره ایران ته کډوال شي تر څو د خویندو راتلونکي ښه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ غړي پاسپورت نه لري نو اړ دی چې په غیر قانوني لارو سفر وکړي.
سه تا از خواهرم از تحصیل باز ماندن و هر